السلام علیکم. ستړي مشه ز صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو دغه مخامنی خبری مجلې ته خراغلاس وایم. پیل په لنډو خبرونو کوو. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره یې د افغان قاچاق کوونکو یوه ډله په سرحدي سیمه کې د ډرون په وسیله له منځه وړې. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د تاجکستان دولتي تلویزیون د یو راپور په حواله ویلي اووه تنه قاچاقبر د افغانستان له پولې تر راوښتو وروسته په نښه شوي. راپور کې راغلي پیښه د نومبر د شلمې په شپې پولې ته نږدې همداني سیمه کې شوې. دوی ویلي د همغې شپې په سهار د دوو تنو جسدونه چې د تخار د قد ولسوالۍ اوسېدونکي بلل شوي موندل شوي، خو دا معلومات نشته چې پنځه نور مړي څه شوي دي. وړاندې راغلي د برید سیمه کې په پنځو کڅوړو کې یو سره شپاړس بستې نشئی مواد موندل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي ملي د ګردیز ملي ټلویزیون خپرونې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د بندیز له کبله ودرېدي. دغه مرکز نن یک شنبه په خبرپاڼه کې ویلي د پکتیا ملي ټلویزیون خپرونې اوس راډیویي بڼې ته اوښتې دي. د خبرپاڼې له مخې پکتیا درویشتم ولایت دی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې دغه بندیز پکې عملي کیږي. د رسنیو د ملاتړ بېلابېلو سازمانونو پر دغو محدودونکو اقداماتو نیوکې کړي، خو د پام وړ کومه پایله یې نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه پکتیا کې د ټلویزیون د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو کابل کې د کابینې ګڼ شمېر غړي لا هم د خپلو ورځنیو چارو لپاره له ویډیویي راپورونو کار اخلي. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي لږ تر لږه لس تنه په یو ترافیکي پیښه کې مړه شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. ځینو کورنیو رسنیو ویلي چې پیښه نن سهار د هرات کندهار پر لویه لار د هرات د زوال ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې. په زوال ولسوالۍ کې د امنیې قمندانې مرستیال یار محمد صادق ویلي پیښه د یو مسافروړونکي 302 بس او فلاین کوچ ترمنځ د ټکر له کبله شوې. هغه ویلي مسافروړونکی بس له هراته کندهار او فلاین کوچ له دایکنډي هرات ته روان چې سره ټکر شول. د پیښې لامل تر اوسه نه دی څرګند. د روان کال په اسد زمري میاشت کې د اسلام قلعه هرات ترمنځ له ایرانه د ایستل شو کډوالو یو بس له یوې لارې سره ټکر شو چې لږ تر لږه اویا کسان پکې مړه شول. لازادی رادیو خبروته غواګی است. د افغانستان 500 چنه تازه میوه او توت ازبکستان ته صادر شول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل اکسپان لیکلي دغه محموله پرون د لیندې په لومړی صادره او په وینا یې دغه لړۍ به دوام وکړي. دغه په خبره د توتانو، انارو او مڼو د دغې محمولې ټول ټال ارزښت 2.5 لک ډالره کیږي. او د اروپایي ټولنې، امریکا او اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د واشنگتن پر وړاندیز شوې طرحې بحث کوي. دا غونډه داسې مال جوړیږي چې اوکراین او اروپایي متحدانو یې د وړاندیز شوې طرحې په اړه اندېښنه ښوولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل د اوکراین ولسمشر تر پنجشنبې وخت لري چې دغه 28 ماده یې د طرحه تایید کړي. طرحه کې له اوکراین غوښتل شوي چې د جګړې د پای ته رسیدو په بدل کې د خپلې خاورې یوه برخه روسیې ته وسپاري، د پوځیانو شمېر کم کړي او ناټو سره د یو ځای کېدو له غوښتنې تیر شي. آزادی رادیو تا واگست ور بشده پروگرام ده مطالب و معرفی تا. د سر مطلب مو په پا پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پناه غوښتونکو په اړه دی. د حکومت خپلو اتباعو ته امر کړی چې بې اسناد افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورټ ولرو چې د یو شمېر ښځو لپاره د ګنډلو یا د خیاطۍ د ورکشاپ په لاره اچول شوی. دغه هم داسې وخت چې لزګونه لزده کړو راګرځول شوي نجونې پکې په کار بوخت دي. په هرات کې د زعفران ګل د ملي لسم جشنواري په ارتباط هم ریپورت لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
په پاکستان کې میشتو شمېر افغان کډوالو پناه غوښتونکي وایي د غیوات حکومت خپلو اتباعو ته امر کړی چې بې اسناد افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. دوی وایي د پاکستان حکومت دا هم ویلي که کوم پاکستاني بې اسناد افغانانو ته کور ورکړ بندي بشي. د دې افغانانو په خبره د افتا سال کې ده چې د پاکستان حکومت لا له وړاندې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې رد کړي او اوسمهال هلته میشت ډېری پناه غوښتونکي د استوګنې قانوني اسناد نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي وایي په وروستیو کې ورته د کورونو خاوندانو د کورونو د خالي کېدو خبرداری ورکړی او بل کور هم څوک نه ورکوي. د دوی په خبره د کورونو مالکانو ورته ویلي د پاکستان حکومت پرې فشار راوستی چې بیا اسناده افغانانو ته کورونه ورنکړي. د افغانان وایي له دې امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د اسلام آباد په ای یو لسیمه کې میشت یو افغان چې د امریکا ته د ایس آی وی په نوم د کډوالۍ کیس لري وایي له خپلو 15 اولادونو او میرمنو سره له تیرو اته میاشتو راهیسې دغلته استوګن دی خو په خبره یې تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو ویلي دي. د چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د امنیتي اندېښنو له امله یې د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ویزې د تمدید غوښتنه یې کړې خو د پاکستان حکومت ورته تر اوسه ویزه نه ده ورکړې.
حکومت چې دی د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی دی چې کورونه دې خالي کړي له کورونو دې ووځي. نو له ګڼو ستونزو مشکلاتو سره خلک مخ دي. هیله دا ده چې لږ تر لږه هغه افغان مهاجر چې هغوی کیسونه لري څو کیسونه یې زرزر پروسی شي او لږ تر لږه د دوی یوه لاره معلومه شي.
د اسلام آباد په بی ول لسیمه کې میشت یو بل افغان هم چې لورته ستونزې سره مخ دی او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د کور مالک بدون اسناد ویزې یو افغاني ته کور ورکړل سو نو د کور مالک او کرایدار سیده دواړه به نیول کیږي او زندان ته به وړل کیږي. په نن سبا ورځو کې ډېر زیات وضعیت خراب دی. پولیسان هم هر شپه راځي
په دې هیواد کې میشت افغانان وایي دوی نه یوازې په پلازمین اسلام آباد کې له دې ستونزې سره مخ دي بلکې د دې هیواد په نورو ایالتونو کې هم ورته مشکل موجود دی. د خیبر پختونخوا ایالت د پېښور ښار په حیات آباد کې میشت یو افغان عبدالله ازادي راډیو ته وویل
نو پوهېږي چې څه وکړو. له یوې خوا د کیس کارونه هم روان دي بهر ته د تګ لپاره منتظر یو هغه پروسه ځنډېدلې ده. له بلې خوا د ویزې اسټینشن یا هغه سټی چې د تمدید هغه بند کړی. له بلې خوا د کورونو مالکانو نوټیس ورکړی له کورونو وباسي. ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ یو. بیخي یو نوه رواني ناروغي موږ ته پیدا کړی له ډېرو تشویشو.
د اسلام آباد په بیلابیلو خارګوټو کې ځایي مسولینو په لیکلي بڼه د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې بیا اسناده کډوالو ته د کورونه دوکانونه او ملکیتونه په کرایه نه ورکوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو په وروستیو کې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر طلال چودري په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې که هر شخص یا بنسټ بیا اسناد افغان کډوالو ته کور دوکان یا هم کار ورکړي قانوني مجرم بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو له ترنګلتیا او ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. له دې نښتو وروسته که څه هم دواړه لوري درې ځل په دوحه او د ترکیې په استنبول کې د ستونزو د حل په هدف کېناستل خو ظاهرا دې خبرو کومه پایله ورنه کړه او نه هم د اړیکې ورغېدي. په پلازمین اسلام آباد کې شمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس نږدې هر شپه ناوخته د دوی په کورونو یرغل وروړي او هر ډول شخصي حریم ته له درناوي پرته د دوی کورونو او آن خونو ته ننوځي او ځوروي. تازه د طالبانو د حکومت د بیرته ستنو شویو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي چې یوازې پرون شنبه د اکتوبر 22 له ایران او پاکستان 2102 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي چې د کورنۍ د غړو شمیر یې 1155 تنو ته رسیږي. کمیسیون په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې شمیر کورنیو کې 9 له ایران او پاتې نورې له پاکستانه په خپله خوښه او جبري ډول ستنې شوي. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په یو راپور کې ویلي وو چې په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ بهیر چټک شوی. په دې راپور کې راغلي وو چې د روانې نومبر میاشتې له 2 د همدې میاشتې تر 3 نیټې پورې له 10,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
یو شمیر افغان میرمنې وایي د ګنډنې یا خیاطۍ کارخانې جوړې کړې چې لسګونه نورې له دندو او زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره کار کوي. دوی وایي اوس د خپلو ماشومانو روزنه کوي او د خیاطۍ له ماشین ګټه اخلي. د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار راوګرځولې او له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې. جزئیات د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
د دلته د ګندنې یا خیاطۍ په دې کارخانه کې خسي کار کوي. دا کارخانه د غزنی ولایت دی وی اوسیدونکې میرمنې لخوا کابل میشتو میرمنو او انجنونو ته جوړه شوې ده. د چېونو غوښتل نو می په راپور کې خبر سی ازادي رادیو ته وویل په تیر جمهوریت نظام کې په کار او ټولنیزو چارو وزارت کې دنده لرله، خو د طالبانو پر اتاک سره په کور کې نول شوې ده. د پنځو ماشومانو مور ده، خاوند هم په خیاطۍ کې کار کوي خو د کور ډیر لګښتونه دا پرې کوي.
کنډ افغانیم جوړوم، هر رقم لباس جوړوم، بل دکان ته هم شاګردانو ته درس ورکوم، چرمدوزی او خیاطي او زه خپله هم خیاطي کوم. خلک د وتو جامې راوړي، مانا د محفلو جامې راوړي، هر قسم کالي کنډم. اول مې په کور کې خیاطي کوله، بیا وروسته دکان ونیم کې باندې کار کوم، ځینې شاګردان یم هم درس ورکوم، تل خیاطي سامان د اشیان هم ورسره خرڅوم. کوچنی ویترین مې د دکان مخې ته ایښی. اول مې سات دومره نه و ښه لکه اوس چې ده. ستا دغه چې مېرمنې ډېرې شته چې درس او هغه خپل وزې پوچ پاتې شوي دي، دا بېرته دا د موږ هغه ته مسلک ته
دا زیاتوي چې یاده کارخونه کې ورسره لشلو زیاتې ښځې او نجونې کار کوي چې په خبره یې ډیری د طالبانو حکومت لخوا له دندو او زده کړو راګرځول شوي دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول شوې نجلۍ چې په دې کارګاه کې کار کوي، د بوختیا ورسره روحي، رواني او اقتصادي اړخه ډېره مرسته کړې ده. د هم نه غوښتل چې راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زما پانتون کې اوس مستر پاتې و چې بندیز ولګېده. ما قبلګې برخه کې زده کړې کولې، یو کال کېږي چې خیاطۍ ته مې مخه کړې، ځکه د زده کړو پیل ته مې ډېره تمه شوم خو پیل نه شوې. یو انجلۍ خو ډېرې اړتیاوې لري، نو باید په خپلو پښو ولاړه وي. په همدې ځینو جامو چې ګنډ وي خپل مصرف راباسو. له ذهني اړخه یې هم ډېره راسره مرسته کړې ده.
دوی وایي که څه هم ډېری وخت د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو له بېلابېلو سپارښتنو څار او ان تلاشیو سره مخ کیږي، خو ټینګار کوي چې خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. یوازې په پلازمینه کابل کې نه، بلکې یو شمېر ولایتونو کې هم ګڼو میرمنو ګنډنې یا خیاطۍ ته مخه کړې ده. د هرات ولایت اوسیدونکي او د جمو ګنډلو یو کارخانه مشر وایي چې په تیر جمهوریت نظام کې د هرات ولایت بیلابیلو عدلي او قضایي ادارو کې دنده درلوده، خو خبره یې وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له دندې لرې سوه. د دغه ولایت په جبریل ولسوالۍ کې د ګنډنې کارخونه جوړه کړه چې 25 نورې له کار او زده کړو راګرځول شوې ښځې او نجونې ورسره کار کوي. د هم د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
تولیدی دارم
به جبرائیل که تولیدی کارخونه لرم چې 15 ډوله جامې پکې ګنډم، 25 ټونه مې کارکوونکي دي. اوس خو ټولې ښځې په خپلو کورونو کې خیاطي شوې دي. دومره چې خیاطانې ډېرې شوې دومره یې پیرودونکي نشته. دلته ورځ بلې ته ښځې ځپل کېږي.
هرات هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ورنه د برقې یا چادرې د جبري کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. طالبانو 2021 کال په اګست کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې ښځې په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او د دوی سینګارتونونه یې هم ورتړلي دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو هم منع کړي دي. حجاب یې پرې اجباري کړی، له شرعي محرم پرته یې پر سفر بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته یې هم نه پرېږدي. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول غندل شوي دي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه یې دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت په افغانستان کې د زعفرانو د کښت او تولید په کچه کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال په هرات کې د زعفرانو د جشنواري په لومړۍ ورځ وویل سږ کال په 2000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي. خو د زعفرانو یو شمېر بزګران او د زعفرانو د شرکتونو مسؤلین وایي سږ کال حاصلات د قناعت وړ نه وو، خو په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو غوښتنه زیاته ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال د افغانستان په 2000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي او په ټوله کې 120 ټنه زعفران تولید شوي. د دې وزارت مرستیال سید رازم عثماني پرون شنبه د نومبر 22 په هرات کې د زعفران ګل د لسمې جشنواري په لومړۍ ورځ ویل دا شمېرې د تیر کال په پرتله لوړوالی ښیي. د دې وزارت له لوري په دیاړه په یو خپره شوي اعلامیه کې هم راغلي چې دوی بزګرانو ته ډاډ ورکړی چې یاد وزارت د زعفرانو د بزګرانو تر څنګ ولاړ دی او دا چې د دوی ستونزې به ور حل کړي. د زعفران ګل لسمه جشنواره په هرات کې د درې ورځو لپاره جوړه شوې او دواوی غرفې په کې کېښودل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ تیر کال د افغانستان 9000 هکتار ځمکې 15 ټنه زعفران حاصل ورکړی وو. دغه ټولنې وړاندوینه کړې وه چې سږ کال به د تیرو کلونو په پرتله 10 فصلو کې د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راشي. خو د زعفرانو یو شمېر بزګران وایي سږ کال د زعفرانو حاصل د قناعت وړ نه و. په هرات ولایت کې د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د طالبانو حکومت او نړیوال ټولنې له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه چې لامل یې دوی له نویو ستونزو سره مخ شي. دی وایي له بده مرغه اوس چې موږ له کومو ستونزو سره مخ یو، د اقلیمي بدلون او د اوبو کمښت دی. په ویالو کې اوبه نه راځي، اړ یو چې په لوړ لګښت اوبه برابرې کړو او خپل پټي پرې اوبه کړو. د مرستندویه بنسټونو له لوري د بزګرانو هیڅ ډول ملاتړ نه دی شوی، نه هم دولت په دې برخه کې مرسته کړې او نه هم نړیوالې ټولنې. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ د زعفرانو د بزګرانو د ټولنې یو غړي محمد شریف بیگزاد هم ورته شکایت وکړو. دی وایي په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د زعفرانو نږدې اویا بزګران شته. سږ کال د ګرمۍ له امله زموږ حاصلات ډیر کم وو. بزګران له دې امله چې د نړیوالې ټولنې او دولت له لوري ملاتړ نه کیږي ډیر مایوسه شوي دي. په افغانستان کې د زعفرانو د تولید او پروسس د یو شرکت مسؤول عبدالله خیراندیش هم دغه ډول ستونزې تاییدوي. وایي د وچکالۍ له امله د زعفرانو په تولید کې کمښت راغلی او په نړیوال بازار کې د زعفرانو غوښتنه لوړه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته امسال خوشحالی بود.
دی وایي د تیر کال په پرتله سږ کال وچکالي زیاته وه، تاسو زموږ حاصلات هم کم وو، خو له نیکه مرغه د صادراتو لړۍ روانه ده او په بیلابیلو هیوادونو کې د زعفرانو غوښتنه هم زیاته ده. دغه راځي بیې هم لوړې شوي. د سوپر نګین زعفرانو د هرات په بازار کې د 110 او 115000 افغانیو ترمنځ پیر او پلور کیږي. په افغانستان کې د زعفرانو حاصل عموما د میزان په وروستیو کې پیل او د عقرب تر نیمایي دوام کوي. زعفران د افغانستان له لسو په ډیرو ولایتونو کې کرل کیږي. هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان او فراه هغه ولایتونه یادیږي چې ډیر زعفران پکې کرل کیږي، خو هرات په دې برخه کې تر نورو مخکښ دی. د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې مرستیال عبدالواحد ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه په افغانستان کې د زعفرانو په برخه کې 22 شرکتونه جوړ شوي او له هیواده بهر د دې تولید صادرات کوي. نوموړي وویل چې اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د زعفرانو د 1 کیلو بیه له 1300 تر 2000 ډالر رسیږي. د طالبانو د حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د سلګونه میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان زعفران د نړۍ او سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیا، فرانسې، جرمنی، برتانیا او امریکا ته صادریږي. د راپورونو له مخې د افغانستان زعفران په نړۍ کې له مشهورو زعفرانو بلل کیږي. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د تیر کال په جون میاشت کې اعلان کړی چې د لابراتواري معایناتو وروسته د مزې او خوند له اړخه د هرات زعفرانو په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، سال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو ان والنټیر افغانستان په خپل ایکسپانډ په بیان کې ټینګار کړی چې روغتیايي خدمتونو ته د دغو ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالي توان نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د 14 کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه یې په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو راره چې زما د خپلو اورادونو په څیرې د ساتنې او پاملرنې مسؤلیت زما په غاړه وو. یو کال عمر یې لرلو، خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نه وی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې وروستۍ طبي پیښو او زلزلو اغیزمن کړي وایي سږ کال یې ماشومان د سرپنا د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلابیلو ناروغیو وخته شوي او د روغتیایي اسانتیاوو د نه موجودیت لامل اوسمهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی فریدالله چې د روان کال د اګست په 1 په مرګونې زلزله کې زیانمن شو او اوسمهال تر خیمې لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل
ماشومان چې کوم دي ډېر مشکل په دې لري چې باران نشي او هوا یخه ده خیمې دي او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ ده هوا داسې قربانې چلته مریض نه مشکل ماشومانو کې نو د مرستې په بش کې که درته وایم نږدې یو شفخانه یو کلینیک وایي نو داسې څه مسله به نه وي چې هر ټیم تلی شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د 9 نومبر 2020 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي وو چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي وو او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسېدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي وو چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیې سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په ډسمبر میاشت کې وویل چې د افغانستان د ولسوالیو 82% اوسیدونکي صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د 400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ملګری ملتونه وایي له پاکستان او ایران د لکونو افغان کډوالو د ستنېدو سره د افغانستان پر اقتصاد او سرچینو فشار زیات شوی او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونه هم په دې حالت کې غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان مفصل رپورټ ته.
د ملګرو ملتو یو بنسټ وایي افغانستان د هغو کډوالو په جذبولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی چې دا مهال خپلو سیمو ته ستنی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران ترڅنګ اوس د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه هم هڅه کوي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې رد شوي له خپلو هیوادونو وباسي. د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام بیا UNDP وایي افغانستان د ستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کولو ظرفیت نه لري خو اروپایي هیوادونه د هغوی د بیرته لیږلو لارې لټوي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د راپور لمخې شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان چې له هیواده د باندې اوسي بیرته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. خو د افغانستان کړکېچن اقتصادي او انساني وضعیت د نړیوالو مرستو نشټوالی ژوره بېوزلي اقلیمي سختۍ وروستۍ زلزلې او د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او جنوب محدودول د ستنېدونکو د بیرته ادغام بهیر خورا ستونزمن کړی دی. اکثره ستانه شوي کډوال په خپل هیواد کې د کار او د ژوند د نورو امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډیو او نورو هیوادونو په پراخه کچ خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو د افغانستان پر موجودو سرچینو سخت فشار راوړی دی. له پاکستان ستون کړل شوی افغان سناګل وایي
د غربت د کومې څومره د نشارو پیرا کړي بیا مونږ کراګانو کې ورک مونږ به هغه څو پورته کې دي مونږه وا غږ به څو کاوري د کې کونډې تیمان د ځې خلک سی وړ وړ بچان دي او کاروزګار هم نشي کولای او چې دا څو کې کولای سم کاروزګار نه سي دي به څه حساب کوي.
د پاکستان ترڅنګ ایران هم سشکال د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. لدې هیواد یو ستنې کړل شوی افغاني چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دلته کار هم نشته چې خاوند مې لاړ شي او هلته کار وکړي.
نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ. ماشومان مې ناروغان دي، ټول بدن باندې دانې راختلي، خو موږ سره دومره وسه نشته چې ډاکټر ته یوسو.
په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو د جذب د کمزورۍ ظرفیت چې له پاکستان او ایران څخه د میلیونونو کډوالو د جبري ستنولو له کبله لا تشدید شوی، د اروپا لپاره لوی خنډ کیږي، ځکه هغوی هم غواړي هغه افغانان وباسي چې په غیر قانوني ډول په څو اروپایي هیوادونو کې اوسي. د تلی یا میزان په میاشت کې د اروپایي اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپایي کمیسیون څخه وغوښتل چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انیلین فان بوسویت اعلان کړ. هغې وویل
د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نسو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی.
د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمنی، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروې، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاستیک کړی دی. د یو ان ډی پی د ویپانې پر اساس د دې ادارې د آسیا او اوقیانوسي رئیس کانی ویګناراجا ویلي د خلکو د بیرته ستنولو په اړه نړیوال فشار او د افغان ټولنو محدود ظرفیت یو له بل سره په بشپړ تضاد کې دی. دا حالت سبب کیږي چې څوک په ډله ییز ډول د افغانانو د ستنولو د پروګرام دفاع ونه کړی شي. سره له دې د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو د رد شویو افغان پناه لټونکو د بیرته ستنولو لپاره فشار زیات کړی او بروکسل له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه پیل کړي دي. هغه حکومت چې اروپایي اتحادیې لا هم په رسمیت نه پیژني، د اروپایي اتحادیې د پناه لټونکو د ادارې د وروستیو شمیرو له مخې د سش کال د جون او اګست ترمنځ په اروپایي هیوادونو او د اروپا د آزادې سوداګرۍ په ټولنې یا EFTA کې دریش پیته سلنه افغانان د کډوالو په توګه په رسمیت وپیژندل شول، که څه هم دا کچه په بیلابیلو هیوادونو کې ډیر توپیر سره لري. افغانستان چې شاوخوا 4.3 میلیونه وګړي لري، د نړۍ له تر ټولو بېوزلو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. د وروستي شاخص له مخې په درو کې دوی برخي خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. ویګنار اجاوی زیاتره افغانان له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي، ځینې په جبر او ځینې په خپل خوښه.
تقریبا لس سلنه ټول افغان نفوس بیرته راګرځي، خو پرته له پورونو بل څه نه لري، کورونه نه لري، کار نه پیدا کیږي، د خونسي او روغتیا لومړني خدمتونه ورته نشته، او تر ټولو بده ده چې نجونې لشپګم ټولګي رستو خونسي ته نشي تللې او خصي کار نشي کولې.
د هغې په وینا د نړیوالو مرستو د نه رسیدو له امله وضعیت لا خراب شوی دی.
کله چې لستنیدونکو کورنیو پوښتنه کیږي چې کومه نړیواله مرسته لیدلې، شپږ اویا سلنه یې وایي چې هیڅ یې نه دي ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی.
له 2020 کال وروسته چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي، ښځې او نجونې له زده کړو، کار او ټولنیز مشارکت څخه سختې محرومې شوې دي. ویګناراجا ټینګار کوي
اروپایي اتحادیه باید د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په مذاکراتو کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع د اساسي شرط په توګه یاد کړي.
هغې زیاته کړه
هر افغان، نارینه، ښځینه، الکان او انجنې باید د بیرته ستنېدو پر مهال د یو عزتمن او با کیفیت ژوند فرصت لري، خو تر ټولو مهم افغان ښځې او انجنې باید د زده کړې او کار حق ولري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي څانګې یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې چې د لړم یا عقرب په یوشته مخبور شو ویلي دي چې د کډوالو جبري ستنېدلو، زلزلو، وچکالیو او پر ښځو د کار محدودیتونو د افغانستان پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. دا راپور چې له 8000 کورنیو څخه د نظر پوښتنې پر بنسټ برابر شوی شي چې له نیمایي ډیر راستانه شوي کډوال د دې لپاره چې څو خوري له خپلو روغتیایي خدمتونو تیریږي او نیوي سلنه پوره وړي دي. لبلی خوا دا فشار پر شزو لا زیات دی ځکه د هیواد په کاري ځواک کې د شزو ونډه شپږ سلنې ته راټیټه شوې او د طالبانو محدودیتونو پر هغو شزو چې د کورنیو سرپرستی کوي ژور اغیز کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکی له احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلمه هم تاسو ټول تشرفاس مې د نن ورځې درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کی برات رو او جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې بوم پتن وي خوشاله کول لې زکون کوله کسرنګ چې زموږ استاد د نن ورځې درس مضمون د پانو مشورو مېرمنه وروندې د پانو مشورو مېرمنه پیشنه او د هغه د ژوند په حق لپاره پر معلومات ترلاسه کو ولو چې څوک وي سره او شخصیتونه او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالي زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اترې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وه. نو هله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کولای زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې نه ویشتم لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. ولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، سړی او شخصیت وه او څرنګه یې وکولای شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکی. میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدکې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه سل کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په یو شپېته زره زریز ځواک سره چې یو لک وروړونکي سروي عمل و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. تر نو خوږو زده کوونکو ولولو چې میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او سکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامیسته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو په دې وخت کې د انګریزانو شمیر یو شپېته زره کسیزه ځواک سره وه او د دې سره یو لک باروړونکي سروي مل وې خو افغانان تش لاس وه، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د یو شپېته زره کسیزه ځواکونو سره چې یو لک باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلی افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر امدباشه پاتې سي، یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و دغه افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون دې ته اړ باسه تر څو دې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر اماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره اماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راواغوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده تر خدای میجار کړې پښتانه غزاله زینه. درنو او خوږو زده کوونکو کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواغوښتل غوښتله نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ سوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای می جار کړې پښتنه غزاله زینه. نو دا یو بیت ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کوي او تورپیکۍ ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکۍ بې اختیاره ناره پرې کوي. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنګ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، نو د جنګ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري، په دغه وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې: پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي، نو دا بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکي ژغ پر کوي. یعنی تورپیکي یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي: تر دې تیرې تورې دی جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي: تر دې تیرې تورې دیجار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مینه په وینو رنګ توره دې راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده، په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې ښخ سول. پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونو کې ښځې له درګې سره وایي: که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو، دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې، په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان سوله، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې ښخ سوله او هلته خاورو ته وسپارل سول. خو د دې دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي، دی ویلې دي، د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې، په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک شهر ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړه، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي وه او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په هکله معلومات نشته، خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړې کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده. خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنې په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونه څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده، چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان دی. خوشو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو، چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز سو یا هم د درس خلاصه مو سو. لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او اوسکزي پیغله وه چې اټکل سل کال د مخه د کندهار پسمن بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کې وي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شول. خوشو ګلالي زده کوونکو، لکه مخکې چې مو تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکي یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزی پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکي د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکي د خپل خاوند ردی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیسته وه. ردی خان چې د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ردی خان خپلې مېرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتنې ننګ ثابتومه، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکي هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي، چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړې کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن تورپیکي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. چې میرمن تورپیکي د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکي څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکي څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر و. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکي څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوکاټ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه هلا او احترامات می یوزل به هم قبول کی قدرمن او درنوز د کون کو د تل پسیر یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس ویم د نن وزیر درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول فجا او قدرمن زکون کی برات رو او جوړ صحت مند او سجه او د صحت چمه په پتن وی. خو جو ګل لیست کون کو لکه سرنګ چې زمر تاسو د نن وزیر درسي مضمون ته پانه مشهور مرمن او اډوندې نو پانه مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لپش پر معلومات ترلاسه کو. تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کړو. نو هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه او ګلالي زده کوون اوریدونکو د تل په سیر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خواږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زما له ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږه او ګلالي زده کوونکو څخه دوې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ، او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی، د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوږه او ګلالي زده کوونکو، هغه ښځینه شاعران چې تاسو پیژنئ، د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکي. که څه هم هغه یوه مېرمن اوسېږي، یا هم دوی، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې اوسېږي، د هغوی نمونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کوي. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر سته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې آثار مو لوستلي وي، او د هغوی آثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړي. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د ترګیو پادشاه صاحب په نوم مشهور وو، د نوموړي شخص لور وه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د ترګیو پادشاه صاحب په نامه سره ډېر زیات مشهور وو، د هغه شخص لور وه، یعنی پلار یې پخپله ارشاد حضرت شاه نومېده، چې په هغه وخت کې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډېر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 مریز کال کې د کونړ ولایت په شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضلې کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجی دودیزې زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه، او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپېریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت وو کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې، او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې، او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپېریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړ، او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی وو، او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی وو. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت وو. میرمن حمیده خپل دغه د شعر ویلو دوران، یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی وو. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت وو چې له دې سره یې ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پراونډه لرله. حمیده به لیکنی کولی او لشیر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همغه لمړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خبرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه و چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله. او همچنان میرمن حمیدې کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه، او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړي وو، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېل خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپېڅلې اسلام عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو او میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډېره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږه او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړی دی. یعنی میرمن حمیدې خپل زیات شمېر آثار او نثرونه د دې لیکلي دي. په هغه کې د اسلام سپېڅلې عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي. او همدارنګه د تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوقونو او د ټولنیزو ستونزو ډېر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده. او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږه الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار وو واده کړی وو، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده پخپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده، چې یو نظامي منصبدار وو، په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه، او له دې امله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډېره لیواله او مینواله و. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلبچه الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو پخپله ګلبچه الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی به دی همیشه مطالعه کول. او پخپلو منظومو او منصورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډېره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منصورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپیشې ناروغۍ له امله په 1390 مریز کال د وږې میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هیواد په مطبوعاتو، په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجره کې خوندي دي، چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالۍ څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې سری ای زما کم نصیبه، ما ویل زړه به مې خالي شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمنو په ټولګۍ به شمه یاده، زمانه به راسره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دی دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږ او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل چې میرمن حمیده څوک وه، څلور شخصیت وو. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړو، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. ولوچی میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړی یې په 1929 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې وه. زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړي او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړی او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنې میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړی په 1929 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله او روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې وه، چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبي علومو سره وه او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپله شاعري د پوهوالي تر دورانه پورې رسولې وه او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1993 لمریز کال په کابل کې وفات شوې ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان، او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړي او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلي میرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هیواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنې خوشحال که درمنو زده کوونکو موږ تاسو زیات شمېر افغاني میرمنې وپیژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني میرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا شوي یاست، د هغوی د تاریخ په هکله مو لوستلي دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
ختمې زنځیرې، ختمې زنځیرې، کاشکې تالې تالې وې. ختمې زنځیرې، ختمې زنځیرې، کاشکې کاش کے تالے دلے وے. زنده.